د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته د نن ورځې ورسته خبري غړي تاسو ته په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سرټکه. پاکستان ته تللی د ایران ولسمشر وای له پاکستان سره د دوه اړخیزي سوداګرۍ ستا لس عرب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې ده. او له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکړل شوی ده. اوس بشپړ خبرونه. ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلی دی چې له پاکستان سره د دوه اړخیزي سوداګرۍ سطح لس عرب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. نوموړي د اپریل پر 28مه په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته ویل چې د دوه اړخیز تجارت اوسنی حالت د منلو وړ نه دی او باید زیات کړل شي.
ما با کشور دوست برادر
نن زموج اړیکی او رابطی لورور ملګری او گاونډي هیواد پاکستان سره تر دې محدود نه دي چې غنی دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، بلکې موږ تاریخي، تهذیبي، عقیدوي او مذهبي اړیکی هم لرو. وزیر اعظم شهباز شریف بیا په دې موخه وویل چې ولسمشر رئیسی سره یې پر مذهبي، تهذیبي، ثقافتي، امنیتي او سفارتي معلوماتو ترڅنګ پر سرمایه‌کاری هم خبرې کړې دي. دا لغروسه ده چې د ایران ولسمشر رئیسی نن له یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ورسید. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی په 500 چوکۍ کې دوی مسلم لیگ نون، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلي ضلع د قومي اسمبلی د اتمې حلقې چوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د ټول هیواد په 16 صوبایي چوکیو کې لس مسلم لیگ نون گوند او پیپلز گوند، استحکام پاکستان گوند، سنی اتحاد کونسل، بلوچستان عوامی پارٹی او مسلم لیگ کاپ گٹلی دی. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. د پښین مرستیال کمشنر جوماداد مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لوی ځواک د حوالدار حمیدالله په وژنه کې لاس درلود، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د اپریل پر 28مه ناوخته په ډیرا اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې یولس وسلوال وژل دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې لومړۍ نښته په ډیرا اسماعیل خان کې سوې چې لس وسلوال پکې وژل شوي او دویمه په شمالي وزیرستان کې سوې چې یو وسلوال پکې وژل شوی دي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې دا وسلوال د کومې ډلې وو او نه هم کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی نشي کولی. له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکړل شوی ده. امنیتي سرچینو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د اپریل پر 28مه د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمیر راکټونه توغول شوی دي. په امریکایي ځواکونو دا بریدونه له هغه وروسته شوي چې د فروری په لومړیو ورځو کې په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو کیو ځواکونو پر امریکایي پوځیانو خپل بردونه وترول. د امریکایو چارواکي دا پیشه د راکټ یو ناکام حمله بللې او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکې راکټ لانچر وښتې دي. دا برید پر داسې مهال سوی چې د اپریل پر 16مه د عراق په یو پوځي اډه کې لوی چودنه وسوه چې پکې د عراق یو پوځي ووژل شو. او وروستۍ خبر د لوبو. د هند د کرکټ په پریمیر لیګ کې نن راجستان رایلز له ممبئی انډین سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. پرون دوی لوبې شوي وې. په لومړۍ هغه کې کلکتا نایټ رایډرز و رایل چیلنجرز بنګلور ته تر دلچسپ لوبه وروسته په یو منډه ماتي ورکړې و. په دویم لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې پنجاب کینګز ته ماتي ورکړې و. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه واوري. د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر لا یو لوړ پوړي پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي د تیرې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې غنمو سبزیو او میوو باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی.
غنمو کټای تقریبا لس پنځه سوز کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبو لاړې دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه.
د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي اداره وایي
ډپټي کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ډی ایم هغه ته پیسې ورکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر بندېدو له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
ترانزیت بارډر د راشکو بندر زیوتا دوه دوه درې درې ورځې ګاډي په لاینې شوې لوړ وي مهرباني دا وشي چې دا سکین ډبل شي.
دا د هر څوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته تللی دی. له نوموړي سره په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر په ګډون لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. ولسمشر رئیسی د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیده کاته کړي او له هغه وروسته یې خبري غونډه کړې ده. په دې غونډه کې هغه ویلي چې دوه اړخیز تجارت به لس ارب امریکایي ډالرو ته پورته کوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د ایران صدر ډاکټر ابراهیم رئیسی د پاکستان د درې ورځو په دوره د اپریل په 28 نیټه سرخار اسلام آباد ته راورسېدو. دا د کال 2018 نه پس لومړی ځل دی چې د ایران صدر د پاکستان دوره کوي. په پاکستان کې هم د نوي حکومت جوړېدو نه پس د کوم بهرني هیواد د مشر دا لومړی دوره ده. د ایران صدر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ولیدل. د پاکستان د خارجه دفتر د ویاند ممتاز زهرا بلوچ د یو بیان تر مخه د ایران صدر به د پاکستان صدر آصف علي زرداری د کمیټې اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سینټ چیرمن یوسف رضا ګیلانی سره هم لیدل کوي. د ایران صدر د دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې دا دوره په نړیوال سیاست او حالاتو پورې اړه لري.
چونکه موجوده خطې کې نوی صورتحال ده، دا دوره داسې لاګي چې د هغې په تناظر کې روانه ده. کومو وګورو ایران کلا د دمشق امبسی بدله خستنې په تور باندې په اسرائیل حمله وکړه، نو هغه نه پس حالات څکم جوړیږي. یقینا هغه ایران خلاف یو اتحاد جوړیدنی طرف ته روان ده. یو طرف ته امریکا سکوم ده، آغا د ایران نه خوشاله نه ده. بل طرف ته سکوم ده، آغا اسرائیل سکوم ده، آد خپل حملو بدل بوخلی. نو ایران د پاره په دخته کې الایس پکار ده.
پاکستان ته ترتلو په وخت تهران په هوایی ډګر د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د ایران صدر ابراهیم رئیسی وویل چې هغه غواړي د پاکستان سره د تجارت حجم لس ارب ډالرو پورې زیات کړي. په پیښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو لپاره د ایران د صدر دوره اهمیت لري.
دا دوره دا وخت دی چې کم په خلیج کې کم تلخی ده یا هلته کم کانفلیکټ روان دی. دا د دې نه مخکې پلان وا. ظاهره خبره ده چې بیا د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کم حالات مخې ته رااله د هغې نه وروسته د دې اهمیت د دې دورې نور هم سیوا شوی دی. خو زما په خیال باندې د دې به هغه تصویراتي او ستراتیژیک اهمیت پیدا ورنی. البته د تجارت په شوبو کې چې کم تعاون کې دي شي او دا غي چې کم هغه د اعتماد سازه یو دوره کې دي شي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه نگار رشید صفی بیا وایي چې د دورې نه پس دواړه ملکونه د ځینو ستونزو سره هم مخ کېدای شي.
د دې فائدې دواړو ملکونو ته هم شته، خو دواړو ملکونو ته د دې دورې په وجه باندې نړیواله سطح باندې سفارتي مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د امریکې فشار په پاکستان سیوا کېدای شي. د پاکستان سره چې کوم اقتصادي او دفاعي او مالی کم تعاون دی په هغه کې هم د امریکې د طرف نه کمی راتلی شي. شي یا په پاکستان باندې په نور وړخونو باندې هم فشار جاتی دی شي څنګه چې دائمه فو د ورلد بینک سره د پاکستان اړیکې دی پاغي کې د امریکا یو واضح کردار وی
د ایرانی صدر په وفد کې د هغه مرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینه نور غړي او تاجران هم شامل دي د ایران صدر په لاهور او کراچۍ ته هم ځي او هلته به د صوبایي حکومتونو مشرانو سره لیدل کتل کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د خبر پښتونخوا کاروندګر وای ل تیر اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د ملکن سوات مردان چارسدی جنوبي ضلعو کې ولاړو د غنمو فصلونو سبزیو او میوه باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی دوی وای حکومت دی ورسره پر وخت او مناسبه مرستې وکړي حکومتي چارواکو تر دې دمه د فصلونو ته د اوشت زیان په اړه بشپړ تفصيلات نه دی راټول کړي خو په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې ل ځای ځلی انتظامی څخه د ریپورت تر لاسه کولو وروسته به ل دې کارمندګرو سره مرسته کوي تفصيلي غلام غوث سره کوي
د تیری شوی اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو زمکو ولاړو پسلونو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی دي د ایتیادی کاشکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 28 نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
ټول نه زیات نقصان چې کوم دی نه دا غنمو تیار پسل ته ورسېدو دا غنمو کټای تقریبا 10-15 کې تیار ده خو پټورو پټو کې عبور اړې دي دا کې ته وځي غنم چې کوم دی په غیبه مختلف قسم مرزونو حمله وکړه او دا غي کوالټي خراب وکړه نو ډیرو زمیدار وله کې دا غي پولاړې باندې د غیا د پاره خرڅ کړو
د پیښور د 400 روډ سره نږدې اوسیدونکو یو کروندګر اسماعیل وایي د پیښور او 400 په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسیدلې بلکې د دوی پزمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو بارانی وبو زیانونه رسولې دي
لکه د بینډو فصل موږ لګولې او خراب شوې دي لوټو غریب خلک کوشي زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دا را پریوتی دا غو یبادې کمرې یو شي ته ځان رسیدې پسې خود زمونږ خپل را پریوتی لیدي زمونږ سره د چار پرې زیاده د زمونږ کلی خراسان لې د مترې پورې اشرف بابا سینا ګومان نو پدې غنم خو بیخي خراب شوې دي تیار فصل بس پاغي باندې باران وشو
په ثوابي کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وای تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو سبزیانو او میوو ته زیانونه رسیدلی دي خو په بدل کې چې هم اغیزمن شوی خلکو ته د حکومت لاړه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوې
په ملکنډ او نور علاقو کې د میوې بوټي دي نو هغه ټول د میوې بوټي کې چې دي نو هغه په ګل کې او د ګل کې چې وونه د غلې او د زول او د طوفان په وجه باندې هغه میوې دارو وونه تم ډیر زیات نقصان نه سیدل دي سره سره چې کوم د ګرمې سبزی دي نو هغه کرم شوی دي نو هغه سبزو ته هم ډیر زیات نقصان شوی دي نو موږ خو حکومت تم دغه اپیل کوو چې هغه دي د زمیدارو سره چې کوم دنو د امدادي پیکیجز اعلان وکړي بیا خصوصا دا سی یو پالیسی دی جوړه کی چې د زمیدارو چې کم فصلونه یې چرغه تر کراپ انشورنس پالیسی دا غیره لپاره جوړه شي
د کروندې د زمکو ترڅنګ د تیری اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچا کورونو ته مکمل یا جزوی زیانونه رسیدلی دي د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځانی زیانونو ترڅنګ املاکو او پسنونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منزور کړي او د هغې قانون د طریقې کار د لری ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپل مالی مرستې ترلاسه کولی شي
د مینمټ ډیزاسترز اکټ دی ریلیف اکټ دی دا دې د لاندې چې د پی ډی ایم ای چې د هر چا ته چې د چا د ډیپټی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ډی ایم ای غته پیسې ورکوي
خو د ایتیادی کاشتکاران د تنظیم په نوم د کروندګرو د ایتیادی مرستیال مشر داود جان وایي د پسلونو او زمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلې دي او په کار ده دی کی دولس لپاره اسانی راوستلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، پرون په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو پر یو شمیر چوکۍ باندې زمینی یا بیا ځلې ټاکنې تر سره شوې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې په دې ټاکنو کې زیاتره چوکۍ مسلم لیگ نن ګوند ګټلې دي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی په یو وشتو حلقو کې د زمینی انتخاباتو نتیجې را روانې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو لمخې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی د 14 کولو لپاره د رای اچونې بهیر د اتوار پر ورځ سهار 8 بجو نه د مازیګر 15 بجو پورې بغیر لکه مدمه دوامدار وو. تر دې دمه ترلاسه شوی د غیر سرکاري، غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو تر مخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي او پنجاب اسمبلی څوکو باندې برتري لري. خیبر پختونخوا کې ان اتم او پی کې دویشتم باجوړ باندې آزاد امیدوار مبارک زیب چې ټاکنو وړاندې وجل شوی ریحان زیب چې آزاد امیدوار وو پرور دی. د غیر سرکاري او غیر رسمي نتیجو لمخې په قومي او صوبایي دواړو څوکو باندې د بری ترلاسه کړی دی. ولې د سنی اتحاد کونسل امیدوار ګل سفر په دویم نمبر راغلی دی. د بریالي شوي آزاد امیدوار مبارک زیب تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره خپل ګوند ټیکټ ګل سفر ته ورکړ چې د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ولاړو، ځکه پاکستان تحریک انصاف باندې له الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ دننه ټاکنې نه کولو له وجې بندیز دی. آیا چې دا کومې غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې راغلي نو همدا تما کېدله او کنه صغیر معمولی نتیجې مخته راغلي دي؟ بیا پاکستان تحریک انصاف د ټګې تور نه هم تکرار کړې دي. نو شنن کې سنظر لري پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظري وای
کوري پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د دوه قومي او دوه صوبایي سملي د نشستونو د ګټې په شکل کې دا خبره پر ډاګه کړه چې اوس هم هغه د خیبر پختونخوا د ټولنه مقبول جماعت ده. که په باجوړ کې د هغوی آزاد ګټلې ده خو پاغي هم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان نوم استعمال کړی دی. په دې انتخاباتو کې جی وای د عمل نه بایکاټ کړو. پاکستان پیپل پارټي او مسلم لیگ نن هغه رنګ دلچسپي نه و. د جماعت اسلامي او ورسره د عوامي نېشنل پارټي دومره حیثیت نو د دې وجې نه دا کامیابی هغوی ترلاسه کړه او دا کامیابی د توقع مطابق و. په پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف ته هغه رنګ کامیابی حاصل نه شو نو پاکستان تحریک انصاف هلته د ټګۍ او د برګۍ الزامات لګول، چونکې هغوی پر یو سیاسي ناره پکار وو، یو سیاسي مستقبل کې کده استعمالیږي نو دا سیاسي ناره استعمالولی شي.
دغه ډول هم د پولینګ سټېشنونو نه ترلاسه شوی غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ان اس هلور سلوختم ڈی ای خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورور او پخوانی وزیر فیصل امین گنڈاپور سباندې پشپکش په تزر وټونو سره غټلې او پاکستان پیپلز ګوند رشید خان سباندې یو وزیر وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. پاکستان مسلم لیگ نن پنجاب کې تر ټولو زیات څوکې د غټلو داوی کوي، خلا سرکاري او حتمی نتیجې نه دي ترلاسه شوې. د دې زمینی ټاکنو جمعیت علماء اسلام فی بایکاټ په دې بنیاد اعلان کړ چې د دوی تر مخه د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن یې رغمل کړي او خپل خوښې نتیجې او ټاکنې کوي. کمی ټاکنې چې په 8 فبراير شوي او کوس کیږي د دوی په وینا دا ټوله ټګی ده، نو ځکه ټرنوټ یا درای اچولو شرح هم د نش برابر وا. خو بیا الیکشن کمیشن او د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت وار په وار دا تورنه رد کړي او ویل وی چې ټاکنې خو آزادانه او په شفافه توګه شوي او د چا هم نتیجې نه دی بدل کړی شوی او نه کوم امیدوار د دوی په خوښه ټاکلی شوی دی. دغه ډول کوهاټ پی کې یو نوی د سنی اتحاد کونسل امیدوار داود شاه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې سبانې در وزره وټونه ترلاسه کړي او ګټلې ده. بلوچستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پی بی 55 قلعه عبدالله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي امیدوار میرویس خان ګټلې او پی بی 22 لزبیله کې د مسلم لیگ نون زرین خان مکسی په اول نمبر راغلی. مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ دعوی لري چې په 1200 صوبایي څوکو کې ترلاسه ګټلې او ټول هیواد په 15 قومي اسمبلی څوکو کې هم د 2 څوکو ګټلو دعوی لري. دغه ډول یو پیپلز ګوند سند صوبه کې ترلاسه کړي. خدا ټول نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري دي او د الیکشن کمیشن سرکاري او کره نتیجې لا نه دي راغلي. دا زمینی ټاکنې په هغه حلقو وي چې کوم کو امیدوارانو د یو نه زیاتې څوکې ګټلې یا د امن او امان او یا د امیدوارانو د مړینې ورستو خالی شوي وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس، دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو زموږ غلم مشال ریډیو څخه اوري د شمالي وزیرستان سوداګر ګلمند چې پر غلام خان بندر د دوی او عام خلکو تګ راتګ بند چې لوجي د دوی په وینا دوی لډیر سخت مشکلات سره مخ دي. دوی هم دا سی وای چې په غلام خان بندر د سہولتونو د نشټوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم اغیزمن سوي او مالونه یې پر پل او شتو کې لځند سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دې لاره د سوداګرو د اسانۍ لپاره مشینری زیاته کړي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی وای چې خلک تګ را تګ نشي کولی چې په وجه تاجران او عام خلک د ستونزو سره مخ دي. تر اوسه نه هم د ویزه پاسپورت لپاره د غلطه سره بندوبست شوه او نه په انټری یا اجازه نامه تګ را تګ کیږي. تاجران وای چې بندر ته چې د مالونو ډک گاډي داخل شي نو د تلاشي عملې د کمی او سہولتونو د نشوالي په وجه د ځن ښکار وی. د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر اجي عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته غو سہولتونه لانشته کم چې د دوا هوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي. د گاډو تلاشي او کلیر کول لپاره باید عمله زیاته شي. د خلکو او تاجرانو تګ راتګ لپاره سلار جوړا شي.
سکن یو دا ترانزیت بارډر دا راشپو بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې گاډي په لاینې شوی لوړ وی مرا بنی دا وشي چې دا سکن ډبل شي. بل او کین د دې شي د پورا دا چار شای په شمالي میجه یو ورې په بارډر شي چیکینګ وشي بل ورې سکن وشي بل ورې درام ور بیا کاستما مالا چیک کوي د سب دې مولینا غونټا باکیږي چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میجه تراز نشتا خو دامره چیک افغانستان
تاجرانو اتحادیه یو بل مشر قمر زمان میسود وای چې د غلطه تاجران او عام خلک چې دواړه لوري په رشتو کې تړلی تګ را تګ نشي کولی. تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته. په بندر د سہولتونه زیات کړي د سیمې اقتصاد د دې بندر سره تړلې
چې کومه یو مین مسله ده. پر په وجه باندې تجارت باندې ډیر بد اثر دی. هغه د تاګ رو تاګ مسله ده چونکې دولت ویزا سیستم نشته. مشته مخشه فسیلیټیشن کډین رو کړی وی هغه چې ایکسپایر شول د بورا مې نه ختم کړل. دا مسله دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پر تاګ رو تاګ ضروری دی او مې نشي کولای چې افغانستان ته لور شي او واپس روشي. بل چې نو ویزا سیستم شته نه مشته. دغه اجازه تر کوي د حکم بل نه دغه درخواست دی چې د تاګ رو تاګ یو داسې سیستم برابر کړي چې مې افغانستان ته تلای شي او تلای شي.
د تاجرانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروري خنډونه دي. اسانی جوړېدلی شي د چیکینګ یا تلاشه یا ملاکه زیاته شي او د عامو خلکو او تاجرانو تګ راتګ لپاره تر څو چې ویزې لګولو بندوبست نه وي شوی د خلکو کامی شناختی کارډ وکړول شي نو ډېرې ستونزې کمېدلې شي. نوموړي وویل چې د غلطه د انتظامیه د بندر انتظام چلونکو کسټم او نورو ادارو په دې اړه خبرې هم روانې دي. هڅه کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ راتګ لپاره هم اسانه قانوني لار جوړه شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ګڼل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا مې ټول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوالا خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د رزمکو سیدونکو وایي چې د تیلو او ګیسو کمپنۍ ماړی پټرولیم په رزمکې کارونه پیل کړی دي، نو باید چې دوی ته پکې نوکری ورکړل سي. دا کمپنۍ په شیوا سیمه کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کوي. بلخوا د کمپنۍ چارواکو ویلي چې د برتیو پر مهال د دوی زیاتره پام د سیمې ځوانانو ته وي او اوس یې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ ځوانان د دوی په وینا پکار ګمارلې دي. په دې نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
در از مګ ډویژن اسد خیلو سیدون کې حسین دراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پټرولیم کمپنی اوس رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړي، خو قضایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړي، نو ډیرای تعلیم یافته ځوانان او عام مزدور به پر روزګار شي، اقتصاد به ښه شي.
ډیر وخت نه پر ازمنګ ډیویژن شي چار کو د مدنیات مختلف قسمه ذخیره من د لیکړې دي، او بدبختی سره لوکل بزګانن کې باندې د نان لوکل خلق برتی کړی دي. د ازمنګ خلق دا ډیمانډ کو چې د نان لوکل بزګانن کې باندې دا لوکل خلق برتی شي، برخه ورکړل شي، چې د میش تعلیم یافته د میر لیبر ډوار مزدیر ګاډه پدا شي انکلود شي، او د میش خلق او د اقتصاد ټیک شي، د طرح ګرنه او وځي امن او خوشحال ژوند.
د یاد ډویژن یو بلوسیدون کې نصیب وزیر وای چې دغه ترکیاتی پروژو کې قضایي خلک مصروف شي، نو د بهر مزدورۍ نه به خلاص شي. د روزګار ورته ډېرې موقع دي، خو که حکومت توجه ورکړي ترکیاتی پروژو ته دوام ورکولو لپاره د غلطه په امنیت هم زور ورکړل شي.
د وزیرستان ځای ولس ډیر زیات خوشاله چې یاره دلته کې به روزګار میلاو شي، خلک به پروزګار شي، تراګری به کم شي، بیروزګاری به کم شي. خو په بدقسمتی سره چې کلم په شوا تحصیل کې ماړی پټرولیم د غش ولا ځای ولس ډیر زیات ګیلې شي. د کشانتی رزمک ډویژن کې چې کوم ماړی پټرولیم شروع ده، دلته کې اوس د تعلیم یافته ځوانانو دغه ګیلا ده ځای ولس نه روزګار ورکوي. حکومت ته پکار ده چې ځای ولست د ماډی پټرولیم کې دا نوکری ورکي او مزدوري دا ورکي، ګاډي دا ورته ولګوي، ځای ولست د دغه سره به ترهګری کم شي، ځای ولست باندې ډیر زیات توجه ورکي.
در از مګ ډویژن ځوانانو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې ماډی پټرولیم کمپنی کې ځای تعلیم یافته ځوانان ځای لیبر مزدور ته زیاته توجه شوه، غواړي چې د سیمه خلک زیات مصروف شي، ټیکنیکل سټاف له بهر نه، باقی څومره چې کېدل شي ځای خلک مصروفوي. خو ځای خلک شکایت کړي چې اکثره کارکونکي د نورو سیمو نه اخیستل کیږي، سو ځای ځوانان لیبر مزدور او د ځای خلکو مشینډری دې په کار وستل شي، چې له دې سره به خلک په مثبت کارونو کې بوخت شي او د دوی اقتصاد به هم خشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستم پام راړو. ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلی دی چې له پاکستان سره د دوه اړخیزي سوداګری سطح لس ارب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. نوموړي د اپریل پر 22مه په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته غړي خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف بیا پر دې مکول چې له ولسمشر رئیسی سره پر مذهبي، تهذیبي، ثقافتي، امنیتي او سفارتي معاملو او امداسي سرمایه‌کاری خبرې کړې دي. د لغوه وروسته چې د ایران ولسمشر رئیسی نن لا یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي مسلم لیگ نن ګوند تر ټولو زیاتی چوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی پر 50 چوکیو کې دوی مسلم لیگ نن، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ هغه آزاد کاندید ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي د ټولو هیواد په 14 صوبایي چوکیو کې زیاتره مسلم لیگ نن یعنی لس چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوا وسلوال وجل سوي او څلور نور جبل سوي دي. د پښین امرستيال کمشنر جمعادت مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې دی وسلوالو د پښین د لویز ځواک د حوالدار حمید الله په وجنه کې لا اثر درلود، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ دا کړی چې د اپریل پر 28مه نو وخت یې په ډیر اسمل خان او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا نشتو کې یو لس وسلوال وژل دي. په بیان کې دا نه دی ویل سوی چې دا وسلوال د کومې ډلې او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي. له اګراک څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکل سوی د امنیتي سرچینو رئیس خبري ایجنټس ته ویلي چې د اپریل پر 28مه د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمیر راکټونه توغول سوی. تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته درځو د خبرونې د پاتې رپټونو پر لور. د غزي په جنوبی شهر رفح کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دا پر داسې حال کې ده چې له اسرایلو سره د امریکا د څو عربو د ډالرو پوځي مرستې په ورستي پړاوونو کې دي. بلخوا په غزه کې د اوربند په حق له نړیوالي هڅې هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړانګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حمله کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینی لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګېډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او دوه ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډېر فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالر بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبه پورز د دې مرستي لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایدن هم ژمنه کړي چې د لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترلانګه د اسرایلو حمله د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1200 کسانی ووژل او نږدې 250 تنه نورې یرغمل کړل. اسرایل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرایلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرایلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. لبلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرایلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وشل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د لاهور د سوداګری او صنایو خونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری د کموالي په اړه اندیښنه شولې او وایي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته کړل شي. ځینو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې خونې رئیس کاشف انور د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونې له پلاوي او دوه هیوادونو د سوداګری د ګډې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله په دې ورستیو کې محدودیتونه لا زیات شوي دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالر ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولای شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوی چې دغه تبادله کولای شي څو برابر زیات شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دواړو خیزو سوداګرۍ له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتک پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګري د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاويږي چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کرایانې د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې زی، نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه مې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر
$100 میلیون څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
پاکستان هم وارد وکړه او همچنان تاجرای مروادار بسازه کې برای بدیل سوبرن.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بداف
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت د لنورو هیوادونو سره خپل اړیکو کې د افغانستان ګټي اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغه هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پر اغیز منشي.
باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي سو وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابر کړي
تر زمینی هرشي بیشتر روابط تجارتي و اقتصادي به کشورها فراهم بسازي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د ولسی مالی امرستو ادارې یو ایس آی ڈی او د ملګرو ملتونو د یو این ڈی پی ادارې د خیبر پښتونخوا د شمالي جنوبي وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان خیبر چارسدا او نوشار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژه اعلان کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دا کومې پروژې دي او له دې به قبایلي ځوانانو ته څنګه ګټه ترلاسه کېدای شي؟ تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې سوبې د وزیرلو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیزي پروژې سیمه ییز مشر کشور خان وویل چې د 400 نوخار خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 28 ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کیږي.
ډېر سر جګم شارټ کورس دی دا پینډر سر دی کورس ته او 3 غنټې چې کوم دا بټلی سیشن دی کې کورس دی کوم تر شارټ کورس کې شپږ کورس دی دا کې یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی ای کامرس دی گرافک ڈیزائننگ دے ویڈیو ایڈیٹنگ دے بیسک ورڈپریس دے اور بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے تم دا کم سٹوڈنٹ میں سر انرول شی دے میں سر داخلو کی دنگ چ کم ای مو یو سائن دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سر لائک پشاور کے زمین دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی تم تے کوٹ باندھ دے تم گئے مو یو سائن تا انشاءاللہ ای میں دا تے کے ویل ایک پیپر لے کا کی
دو کشور خان پ خبر دے پیندل لو سورا رو دا کورس ل پارا با پ اونے کی شپگ او دا اوگت محل کورس ل پارا په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ځلو کې میشته هغه نجونې هلکان او نرخزیان برخه اخیستې شي چې عمرونه یې د 13 تر 15 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي. په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ییز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسماعیل خان په ګورنمنت کالج منیجمنت ساينسز د خزو ګورنمنت ډیګري کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان د کونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه یون ڈی پی د شمالی او جنوبی وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ را تګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
پروجیکټ ډایریکټر جازش وهاب زیاته کړه چې په دې لړ کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د سوبې په 21 ځلو کې سده پاسه 1000 زده کوونکو ته دا روزنه ورله مخه ورکړل شوې ده چې په کتر دا مهال 80% کسانو خپل کاروبارونه شروع کړي او په روزانه بنیاد تری مالی ګټه کوي. د سوابې تیمور خان وایي چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د انټرنیټي هنرونو دا روزنه تر سره کړی وا او صرف د درو میاشتو تیریدو نه پستې ګټه کوي.
زه کنیکټ شوم ډیرو او داسې پلیټ فارم سره ماته پکې نوې نوې سیزونه ایکسپلور شو، ماته پکې نوې نوې سیزونه زده شو. لکه هغه 15 ډیز کورس او هغه 15 ډیز کورس ماته یو روډ میپ راکړه چې زه په هغه باندې مخ کې ورشم او ماشاءالله زما پکې خو کافي حد تک امپروومنت شوی دی او اوس پکې هم لا اړم یم. نو مالو کلی خپل دکانونو شاپس چې کوم دی آن لائن هم ګټم مالو کل جی ہمنے شاہد سر خپل لگا کڑے دی او زبا انشاءاللہ وی سون چیز ما بیو خپل ویب سائٹ بزر آنچ کم جو پاگے کے بزر لو کلی جی کم ایمبا پراڈکٹ سوی نواب کزر ٹول انلیسٹ کم او داغی نمزی او پلیٹ فارم زان تخپلم تیاروں او سو فار دیر چیز اس کے من ازو لگور چولیم کارکوم آن لائن مازمہ پا داغوانی گیگ دے پا فائبر باندی زبا آگے بانیم کافی حد تک چې کوم نه ماته پیمنٹ شوی دی.
د پېښور ډیویژن لپاره پراجیکټ ډایریکټر کشور خان وایي چې د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې په دې سلسله کې 3000 جنو ته روزنه ورکول یې هدف دی. د نوموړي په خبره تر دا مهال 1250 جنو او هلکانو ته دا روزنه ورکول شوې ده او هغه کسان ترې مالی ګټه ترلاسه کوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په درو او د بیلاروس پر یو کمپنۍ لګولې دی. واشنگتن وایي چې دی کمپنیو د پاکستان د بیلیسټک میزایلو پروګرام ته د تطبیق وړ توکي رسولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچستان د اپریل پر 6 نیټه په یو بیان کې ویل دي چې هیوادیا د صدراتو د کنټرول سیاسي استعمال ردوي. دا د دوه مخي پالیسي غندنه ځکه چې ځینې نورو هیوادونو ته د دغه توکو د اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده. د نموړي په وینا دغه توکي په جایز او ملکی تجارت کې هم کارول کیږي او پاکستان څو ځله پخوا هم دا وضاحت کړی دی. دا چې د پاکستان او امریکا پر اړیکو به د دې بندیزونو ساغیز وي او کنه، راشد خطک په دې اړه رپورټ لري.
امریکا د بلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا تور لګولې چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لرې واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه یې غندلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ په 6 اپریل رسنیو ته لګول شوي په یو بیان کې د امریکا طرز عمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللې دی او ویلي دي چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې له دغه کمپنیانو نه اخیستل شوی پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځینو نورو هیوادونو ته دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په ځواب کې چې د بندیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل.
د پاکستان او د امریکې چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپینډنسي ده د پاکستان په امریکا باندې، دا د تاریخ گواهی دا هم دغه سي دي. دا چرم سټیبل نه دي پاتې شوی دي کې اپس اینڈ ډاون راځي. دا ریسنټلی چې کوم تورې په پاکستان لګولې ده، نو که تاسو یادی یو شپږته کال مخکې هم دغه سي تورې په پاکستان لګېدلې و چې د نیوکلیئر فیسیلیټي دغه سي سونه ایران ته ترانسفر کړی دي. نو دا تورې بیا بیا لګي او د پاکستان چې کومه پالیسی ده یا د امریکن پالیسی ټوورډ پاکستان سان چې دا آی کی کنسیسټنسی دی حوالے سره نشته چې هغه اپس اینڈ ڈاونز پکې راځي او داغه وجہ غټه اکنامک ریزن دی موږ پای باندې ډیر غټ ډیپندنت یو.
په پیښور کې آزاد خبريال رفت الله او رگزی وایي چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیغ په نیغه کوم اثر و نه کړی. د پټه حق له مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه.
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی او بلدادی چې بیا دی کې سره چر چې دی دا کم ملکونو ذکر چکړې دی. امریکای چې دا درې چې نئی کمپنی نه دی او یو چې دی روسی کمپنی دی، هغه نه پردی راغلی وی، هغه مطلب لکه پاکستان چې دی کم دا بلاستیک میزایل دی لانګ رینج هغه کې استعمالای، نو هغه دوه ملکونه چې دی لکه د امریکای مخالف ملکونه دي کنه لکه چین او دا روس دي، نو دی کې مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان انتنیو میسج ورکی او دغه دوړه چې کوم ملګونه د دوله هم ورکی.
د بهرنیو چارو وزارت وایاند دا هم ویلي دي چې پاکستان هر وخت تیار دی چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې د داسې بندیزونو له وجې تجارت زیانمن نشي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټور نیوز مبارک علی وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حمله سره دی. د پدې اړه مشال رادیو ته وویل.
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوی ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي، د هغه مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چې د پاکستان په جوهري یا د هغه میزایل ټکنالوژي کې هغه کې مرسته لري، نو په هغه باندې بندیزونه لګولې دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته، ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کوم اټیک شوی دی یا په هغه کې لکه داسې هم اوس لکه یره پیدا شوی دی چې یره د میزایل ټکنالوژي د پاکستان ویران غندګی ملکونو هغه سره چې کومي، نو دا لکه د هغوی سلامتی ته خطر ده.
د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسه او شتمنۍ کنګل شوې دي. په کومو کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولې په هغوی کې د بلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټیکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو.
په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې لخوا په مالدارانو کې د شیدو د پروسس وسایل ویشل شوي دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د طالبان د حکومت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 مالدارو ته ګټه او ورسیږي. په دې تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به څه باندې 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
اف ای او لخوا دغه مالدارانو ته څه په 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي څه په 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
د فیو د جیب برنامه نه چې دغه کوم وسایل توزیع کیږي دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کېدای شي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې مالداران لږ لږه راکمې شي.
خو د غنی خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د سیم مناسب بازار نه لري او مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ مونږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی اته سي باید دسی یو جوړ شي باید شودالته انتقال شي کوچالته انتقال شي غوړالته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ درامنځته کېدو خبره کوي.
د بازار موندنې د لپاره مونږ کوشش کړی دی ان شاء الله سکالي امیدوار یو وزارت سره مونږ خبره شریکه کړې وه او د همکارانو مؤسساتو سره مونږ خبره شریکه کړې وه او سکالي به ان شاء الله د لپاره په پارون کې د حیواني محصولاتو دوکانونه
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسؤلینو په دغه ولایت کې لدې مرستې ور اخوا یو شمیر مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي چې له مخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوې. د سارویو د نسلونو د اصلاح د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندوی ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. په پېښور کې د ستر بچا بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي له کلون راسي د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتونونو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدی مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د بچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج لپاره ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې اورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسی د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو زمان سو دیرش کاله بکیږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه دغه راځي چټي شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاذ ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي هغه ځیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې را وړي پښتون خو هر لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلیغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته یې د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.